السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې خبرونه کې به خبرونه درته زم همکار مجید بابر او تکنیکی همکار برا سره علی محمود وی او دغه سی په دې خبرونه کې د خبر پښتونخوا د قبلی سیمو د پاکستان د سننو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو تبصرې او شننې هم دی ورس پروګرام د سولې پلورم د خبرونه برخه ده خلومړي د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید باور یې درته وایي
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی په کوټه کې د وکیلانو د وجنې پر ضد نن په ټول پاکستان کې وکیلانو د کار بندیز او عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی د قبایلي سیمو د آئین حیثیت په موضوع باندې نن د یادو سیمو پارلماني غړي د سرتاجي سره ملاقات کوي د ترکی ولسمشر وایي صورت مخې په یو واده ځان مرګي بریدي یو ماشوم کړی او ست مشال د خبرونو تفصیل نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټې د ځانمرګي برید خلاف کاربندیز کوي چې په کې یې د یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی د پېښور های کورټ بار کونسل جنرل سیکرټري یوسف علي نن مشال ایډیو ته وویل دوی د کوټې په ځانمرګي برید کې د وجل شو او جوبل شو کسانو د کورنو سره د مرستو حکومتي ژمنې د عملي کولو غوښتنه کوي
حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته زر تر زره کمپنسیشن ورکړی شي کومه چې حکومت دوی سره وعده کړې ده د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د باقی دا غور وکړي شي
دروانې میاشتې په اتمه نیټه د کوټې په سیول هسپتال کې ځانمرګي برید د یاوی او نزیات کسان وجلي وو چې په کې خواوشا شپېته وکیلان وو نن به د قبایلي سیمو پارلماني غړي د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاجدي سره ملاقات کوي په قامي سملا کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجی شاجي ګل بیګا مشالې دوی ته وویل چې دوی به په دغه ملاقات کې د ممکنه اصلاحاتو د اعلانولو په اړه خبرې وکړي
پتر پورس باندې به یې موږ او د حکومت طرف نه دغه پینځک نمائندگان دي چې په هغه کې سرتاجدي سربراد نو موږ به ان شاء الله تعالی متفقه تور باندې به کوشش وکړو دواړو طرف نه چې موږ د ریفارم خپل منځ کې په کنسنسس باندې سره موږ به باندې متفق شو او په کنسنسس سره یې امپلیمنټیشن لپاره د بل حصہ هم کو
بلخوا په قبایلي سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ اتحاد مشر نثار مومند پرون مشال لري او ته وویل د قبایلي سیمو پارلماني استاد ورسره وخت پر وخت داسې شمنې کړې دي خو هغه وخت به باور کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف دا اصلاحات اعلان کړي د سند صوبایي حکومت وایي چې د مذهبي مدرسو د رجستریشن قانوني بل 2018 په نوم مسوده صوبایي کابینه منظوره کړې د دې قانون له مخه ټول ديني مدرسې رجستر کولای شي او دغه مدرسو سره د کیدونکو مالی مرستو لپاره به تګلاره جوړول کیږي تیر ورځ د سند صوبې د وزیر اعلی قانوني سلاکار مرتضی وهاب یو خبری غونډه ته د وینا پر مهال وویل
مدارس کی فنڈنگ کے لیے اس قانون میں تجویز کی گئی
دیوائی دینی مدرسو د مالی مرستو لپاره په دې قانون کې دا وړاندیز مخې ته راغلی چې سند ایجوکیشن فنڈ به جوړولی شي چې داسې د مدرسو سارنا په خشان سره وشي او د دوی سره مالی مرستې هم وکړي شي
ان کی فنڈنگ کی جا سکے
او ځینی دینی عالمانو په خصوصي توګه د جمعیت علما اسلام ډلې لخوا په دې قانون نیوکې شوی او وایي چې حکومت د یو چا په اشارو مدرسې چلول غواړي نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړې کړل شوې قامي تګلارې د جاج اخیستو په مخه یو اعلی غونډه کیږي د مشال ایډیو خبریاله د وزیر اعظم هاوس د بیان په حواله وایي چې په دې غونډه کې به تر دې دمه د شوي عمل درآمد جاج اخیستل کیږي او د دې تګلارې پر مخ چې څومره خنډان دي د هغې د لرې کولو چارې به لټول کیږي د غونډې مشري به د وزیر اعظم د قامي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوه کوي دغه قامي تګلاره چې د نېشنل اکشن پلان په نامه پیژندل کیږي په 2016 کال کې په پېښور کې په آرمي پبلک سکول د وسلوالو طالبان نو د برین پس جوړ کړل شوی و د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم د هر ډول تګلاتګ لپاره بند ده په سیمه کې د مشالې لو خبريال وایي چې د دروازې دواړو خواو ته د عام خلکو تر څنګه د خوراکي موادو او نورو سامانونو ډګړې انتظار کوي په چمن کې د پاکستان سرحدي ځواکونو وړ مورس په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د دواړو هیوادونو د امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې به له نتیجې پای ته رسیدلې وي پاکستانی چارواکي وایي سلور د وړاندې د افغانستان غاړې ته ځینو ظاهره چانو په دوستۍ دروازه کانی وویشتل د پاکستان پر ضد یې نارې ووهلې او د دې هیواد جنډه یې وسوځوله د دې وروستو پاکستان دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده کړې ده دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم ترسره کړی دی. دا برید چې د اګست په شلمه د هیواد په جنوب ختیځ غازیان تیپا ښار کې رامنځته شوی و. پکې 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. پرون په استنبول کې یو خبري غونډې ته د وینا پر وخت ولسمشر اردوغان وویل د دغه ځانمرګي عمر د 1214 کلونو ترمنځ و چې یا یې په خپله ځان والوده وه او یا نور چا د بارود وډرول. نوموړي پرون یو وار بیا خپل وړاندینې موقف تکرار کړ چې د معلوماتو تر مخه اسلامي دولت وسلواله ډله یعنی داعش په دې برید کې لاس لري. د دې برید ذمواري لا هم چا نه ده منلی. او وروستۍ خبر دا چې د مصر چارواکي وایي تېره ورځ د سرخار قاهرې په شمال کې په یو امنیتي پوسته وسلوالو ډزې کړي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي دي. د دې هیواد د داخله چارو وزارت ویلي درې وسلوال چې په بې نمبر یو ګاډي کې سوار وو د دې ښار په مینوف یا سیمه کې په دغه پوسته برید وکړ. هلته د صحت وزارت وایي په دې برید کې نور درې پولیس والا او دوه عام کسان وژل شوي هم دي. تر دې دمه د دې برید ذمواري چا نه ده منلی او چارواکي وایي د دې پیښې پلټنې روانې دي. په مصر کې په 2013 کال کې د پوځ لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واکه د لرګیدلو نه پس د خونړۍ بریدونو یوه چپه تېره شوې چې پکې زیاتره امنیتي ځواکونه په نښه کړی شوي دي. په مصر کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې سره تړلي کسانو په دغو کې د زیاتره بریدونو ذمواري منلې ده. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرن صوبې زموږ همکار رفت انجم وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.3 روپۍ 50 پیسې او په 1.9 روپۍ شل پیسې. یو ریال په 3 روپۍ 3 پیسې او په 8 روپۍ 8 پیسې. یو پاوند په 1.9 روپۍ خستل کیږي او په 1.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 8 روپۍ 3 پیسې او په 8 روپۍ 8 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. په یو پاکستاني روپۍ 290 ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 292 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 40 غنټو کې د خیبر پختونخوا په ملکن هزاره مردان ډیویژن کې د باران امکان دی. په خبر کې به سبالا خال خال وریز وي او ورسره به د باران امکان وي. په کوئټه او بنو کې به خال خال وریز وي. په پی خبر کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 22 وي. په بنو کې به 28 او 22 او په کوئټه کې به 15 او 19 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د کویټي روستي ځانمرګي برید پر ضد وکیلانو په ټول ملک کې د کار بندیز او اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو استازي نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې له مشر او د کمیټې له نورو غړو سره ویني.
ان شاء الله تعالی قبایل به د دغه جهالت نه د دغه قید ژوند نه او د دغه ناانصافۍ نه خلاصيږي.
په مومندو کې د کمیونټي سکولونو استادان وايي باید فاټا سیکریټریټ په سیمه کې د پرمختیا لپاره د دوی نوکری بحال کړي.
ریپورٹ منگل پہ کلا باقی دا راتر من کر آرڈر سٹے من کلا ڈائریکٹر کلا سن من تا ٹال مٹول پہ کلا سوئی کلا سوئی نو جس من ڈیرا دیتا گلا دا اس من مشمان اس من چکم من گئے کہ انا بے روزگار ہوں.
دا چې د امن لپاره جوړ شوی لوبي د سولې په برخه کې سر رول لري. 19 پروګرام د سولې په لور کې به وره.
د ځوانانو لپاره چې دوی سره مصروف وي د دوی هغه صحت لپاره د ډیره فائدہ ورکړي او بیا په نړیواله سطح باندې دا کوونه سره یو ځای کی.
دا او نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونه لمړي ریپورت طرف ته. د کویټي روستي ځانمرګي برید چې سباندې شپې ته وکیلان پکې وشل شوی او پر ضد یې وکیلانو په ټول ملک کې د کاربندیز او اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی. وکیلان له حکومت غواړي چې د کویټي په ځانمرګي برید کې د وشل شوو وکیلانو له کورنیو سره کړي ژمنې دي پوره کړي او په دغه پیښه کې ککړ کسان دي ونیول شي. په دې احتجاج کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا وکیلانو ګډون کوي. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل چارواکو اوویل چې دوی نن په ټول پاکستان کې د کار بندیز اعلان کړی او د اسلام آباد افیټ کچرونه به تر پارلیمان د ودانې پورې احتجاجي مارچ کوي او بیا به تر د یوې بجې پورې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه ورکوي. د دوی په وینا چې د کوټې د ځانمرګي برید پر ضد په 14 اگست پاکستان بار کونسل یو قرارداد منظور کړو چې پکې غوښتنه کړې وه چې صوبایي او وفاقی حکومت دې د وجل شوو وکیلانو کورونو ته مالی امداد ورکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان دي ونیول شي، خو حکومت د وادو باوجود تر دې دمه د وکیلانو لپاره سو نه کړل. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور های کورټ بار کونسل جنرال سکتر یوسف علی وی
بالکل دا کوټی چې کوم زنګ رونو مشرانو سینیئر وکیلان صاحبانو مونږ بالکل هغه سره یو هغه مونږ لپاره یو گایډنس او مونږ لپاره یو مجلې راخو مونږ لا غینا ډیر څه د کړو خصوصي توګه باندې کاسي سیبو او دا غینا علاوه کاکل سیبو نور او څومره وکیلان دي مونږ په سختو الفاظو باندې دا غندنه کوو د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته زر تر زره کمپنسیشن ورکړي شي کوم چې حکومت دې سره وعده کړی دا د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د باقی دا غور وکړي.
یاد دی وی د روانې میاشتې په 8 نیټه په کوټه سیول هسپتال کې ځان مرګي برید شوی وو چې پکې د عام ولس تر څنګ د 15 نه زیات وکیلان هم وجلې شوی وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا سیراج زهیر رپورٹ مو اورېده. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو استازي نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې له مشر او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د کمیټې له نورو غړو سره ویني. له دې وړاندې پرون د قبایلي سیمو ځینو د پارلیمان غړو ویلي وو چې یادې اصلاحاتي کمیټې وړاندیز کړي چې قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. په قومي اسمبلی کې د قومي د قبائلی سیمو استازو پارلیمانی مشر حاجی شاہ جی گل وائی ہلہ دا چې وزیر اعظم نواز شریف با 10 ستمبر پشپگما په قبائلی سیمو کې د اصلاحات تو اعلان وکړي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورٹ کې.
د قبایلی سیمو نه منتخب د پارلمان غړي به نن د ګل پورز د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره په اسلام آباد کې ملاقات کوي. د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره به په ملاقات کې په هغه سفارشاتو تفصیلي خبرې کوي کوم چې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې شوې دي.
په تیر پورز باندې به موږ او د حکومت طرف نه د 15 نمائندگان چې په هغه کې سرپرستی سربراه نو موږ به ان شاء الله تعالی متفق تور باندې به کوشش وکړو دوړو طرف نه چې موږ د ریفارم خپل منځ کې په کنسنسس باندې سره موږ په باندې متفق شو او په کنسنسس سره یې امپلیمنټیشن د پاره د بل حصہ هم کو. په دې کې د ټولو نه غټه خبره یو د جوډوشلی ایکستنشن دی، دویم فاټا کې شامل دو ریکمنډیشن هم په کې شته، سټیپ وایز دریم غټه خبره چې ان شاء الله تعالی قبایل به دغه جهالت نه دغه قید ژوند نه او دغه ناانصافي نه خلاصي.
د شاجی ګل افریدی په وینا چې امکان دی چې راتلونکي شته پښپګم نیټه به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلان کړي. د ذکر دا چې د فاټا نه منتخب غړو 13 میاشت هم ویلي وو چې په 14 اگست به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي، خو په یاد نیټه د وزیر اعظم لخوا داسې څه اعلان نه کړی شو. د یادونې دا چې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو راتلونکي په حق له خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلي دي چې پکې ویلي شوی دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکول او یا د ګلګت بلتستان په شان خود مختاري ورکول بعد قبایلي سیمو لپاره ګټور نوی، نو فاټا د مرحله واره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. د ترڅنګ په دغه سفارشاتو کې د اف سی آر خاتمه سره سره د پاکستان عدالتي نظام تر د فاټا غزولو او پر راتلونکي کال کې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو هم ویلې شوې دي. دا د هم یاد وی چې فاټا لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوه او زاهد حامد شامل دی. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
مشال ریڈیو تاسو اوریدونکو د مشال ریڈیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم موږ ته رائے راکول شي چې د مشال ریڈیو خبرونه تاسو سمرا خوښوي. او سرسو د یو بل ریپورت طرف ته، نن د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ شوی په کمی تګلارې د خبرو لپاره یو غونډه کیږي چې کې به د دې خبري چا چې غستل کیږي چې تر اوسه پورې په قومي تګلارې څومره عمل درآمد شوی دی او په کې کوم خنډونه مخې ته دي. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په ریپورت کې.
په قومي اکشن پلان عمل درآمد لپاره د نننۍ غونډې په اړه د واکمن ګوند د سینټ غړي او د سینټ لپاره د دفاع د قائمه کمیټې مشر لیفټنټ جنرال عبدالقیوم وایي کې دیشې چې نننۍ غونډه کې د قومي اکشن پلان په اړه د رابطو په دې لړ کې د خندونو د استخباراتي معلوماتو په شریکولو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د نیکټه او د وسلوالو پټنځایونو او د دې پر ضد د کاروایۍ په معاملو خبرو شي. د سیاتوي
قومي اکشن پلان په اړه به موږ له نورې هم جذبې سره کار کول وي، ځکه چې دا کار لا ختم شوی نه دی او ځینې داسې سیزونه لکه د بهر ملکونو نه فنډنګ کېدل، د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو هلې ځلې، د پولو د انتظام د سنبالولو مسلې، د پولیسو د صلاحیت سیوا کولو مسلې او دا شان د ادارو ترمنځ د رابطو مسله هم وه. نیکټا مو فعال کړه او فنډونه مو ورته ورکړل، نو دا کار لا روان دی.
د نوموړي په وینا چې حکومت تر اوسه پورې 122 مدرسې بندې کړي او د بهر ملکونو نه راغلي 1 ارب روپۍ کنګل کړي دي. روانه میاشت کوټه د پیښې نه پس پاکستان وفاقي حکومت د ترهګرۍ خاتمې لپاره جوړ کړی شوی د قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان مؤثره عمل درآمد لپاره د یو اعلی سطحي کمیټي جوړه کړې وه چې مشري د قومي سلامتي مشیر ناصر خان جنجوا ته ورکړې وه.
د رابیا اکرم خان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې نن په اسلام آباد کې د قومي تګلارې چې نېشنل اکشن پلان کم جوړ شوی او پاغه د خبرو لپاره یو غونډه کیږي. او د دې نه وړاندې تاسو اوریدل چې د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو استازي نن د فټا اصلاحاتي کمیټې له مشر او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د کمیټې له نورو غړو سره ویني. او دی وایي چې هیله ده چې وزیر اعظم نواز شریف به د ستمبر په 6 په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو اعلان وکړي. دا چې د قبایلي سیمو سیاسي مشران او زده کوونکي د فټا د اصلاحاتو په اړه سوای زمو همکار عمر دراز وزیر ورسره خبرې کړې دي. راسه چې ورته غوږ شو.
بنو کې پښتون سټوډنټ فیډریشن او شمالي وزیرستان مشران او ځوانانو و ویل فاټا اصلاحات کمیټۍ چې کم سفارشات وړاندې کړي هغه د فاټا راتلونکي د بدلون په اړه دي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه سفارشات نور عملي شي او فاټا کې د ظالمانه قانون نور خاتمه غواړي چې په کمی اداره کې یو شي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر او شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړي ملک نصر علی خان خپل وینا کې وویل
دا غننه د جشن د خوشی ورځو چې نننه د پښتنه هغه یو ارمون پر اخې دل غدا او می امید لري د زړه اواز یدا مې حکومت پاکستان ته دا اپیل کی چې ملاند د نوای په خلک باندې چې داسې نوي چې د کیم سره پرشاد پرلمنت د مخ شکړې دي د کمیټې په دې د من او ما ان عمل وشي زبردست تحریک شروع کوي.
خلیل خان وای پښتانه نور په یو ځای کې دل غواړي او فاټا کې ځانګړي قانون نه بلکې د ملک آئین او قانون دی پر دوی حمله وشي.
میر مشرونه ډیر کوشش کړه په خبره باندې چې نن هغه ورځ میر ویني چې نن پښتونه په یو ځای کېږي چې قبایلو قبایل نشي بلل فټاو فټا نشي بلل دا ټول پښتونخوا بلل شي. میر چار پټ وته ویلي دي همیشه مو وته ویلي دي چې دا ش قانون وي یا دا شاه علاقہ بلل شي بیا ته په لاهور باندې روالا په اسلام آباد یې روالا میر سیره کو چې میر قانون آئین غوړي.
د اړه چې کلا مشال ریډیو د فاټانا د کمی اسمبلی غړي ساجد تورینو پختل نو دوی وویل د ډیر وخت نه هڅوا چې فاټا خلکو ته خپل قانوني حیثیت ورکړل شي. نو د پوینا نن د خلکو خوشحالي په ځای دی او فاټا اصلاحات کمیټۍ سفارشات به د فاټا راتلونکي د بدلون په حمایت کې وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د د سند صوبې حکومت اعلان کړی چې دوی د سند مدارس رجسټریشن بل 2018 په نوم یو قانون د صوبایي کابینې نه منظور کړی چې له لارې به ټولې دینی مدرسې رجسټرډ کول شي او دغه مدرسو سره د کیدونکو مالی مرستو لپاره به تګلاره هم ټاکل شي. خو د ځینو دینی عالمانو په خصوصي توګه د جمعیت العلماء اسلام ډلې لخوا په دې قانون نیوکې شوي دي. د کراچۍ نه پی محمد عمران رپورټ لري.
د دې قانون لپاره د سند ایالت د اعلی وزیر مراد علی شاه د قانوني چارو سلاکار مرتضی وهاب په مشرۍ کې یو کمیټي جوړ کړی شوی کوم چې به حتمی قانون په 15 ورځو کې د صوبایي اسمبلی نه منظوري. مرتضی وهاب د دې قانون په اړه خبری غونډې ته د وینا پر وخت ویلي چې د دې قانون د جوړولو لپاره به دینی عالمان او پوهان هم د ځان سره یو کوي او بیا به حتمی قانون جوړی د حکم لپاره چې صوبایي کابینې ورته اجازت ورکړې ده.
مدارس کی فنڈنگ کے لیے اس قانون میں تجویز کی گئی
دیوائی دینی مدرسو د مالی مرستو لپاره په دې قانون کې دا وړاندیز مخې ته راغلی چې سند ایجوکیشن فنڈ به جوړول شي چې داسې د مدرسو سارنه په خشان سره وشي او د دوی سره مالی مرستې هم وکړي شي
ان کی فنڈنگ کی جا سکے.
د صوبایي کابینې لخوا د دې قانون مسودې د منظوري ورستو د یو شمیر دینی عالمانو او په خصوصي توګه د جمعیت العلماء اسلام ډلې لخوا په نیوکې مخې ته راغلی او د یک شنبه اتوار په ورځ د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان سند حکومت ته په یو وینا کې دړکه ورکړې چې که د مدرسو پر ضد کوم قانون راوړونو دوی به په هر ځای کې مخالفت کوي. په کراچۍ کې یو مدرسه چلوونکی سلیم الله مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت ویل چې د حکومت ته کال په کال د خپلو فنډونو پوره پوره معلومات ورکوي.
دې طرح مدارس ته هیڅ قسمه فائدہ نه رسیږي. نن پورې په یو مدرسه هم په ترغړی کې نه شامل شوی دا او نه ثبوت پر راغلی دی. اډیټ کیږي د تمامو ادارو او گورنمنٹ چې دغه منه چې مخکې کم قوانین دي ٹرسٹیز وی او کمیټیان وی ان جی او
حکومت پلومبی زل دا گام پور تکڑے. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا.
دا محمد عمران رپورٹ تاسو اوریدونکو. د دین وړاندې موږ تاسو ته یو رپورٹ خبر کو چې د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استازي نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې له مشر او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د کمیټې له نورو غړو سره ویني او په دې اړه به د فاټا د اصلاحاتو په اړه به خبرې کوي. دا وخت را سره د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، که تاسو زما غږ اورئ نو دا راته ووایئ چې د فاټا اصلاحاتو کمیټي چې کومه ده هغې خپل غونډه وکړه او که نه څه تفصیلات لرئ تاسو؟
انیسا، بالکل. د فاټا د پارلمان غړي چې کوم دي، شهاب الدین او د غالب خان نه علاوه نور چې کوم نه د پارلمان غړي وو، هغه نن د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار او د فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز او دغه کمیټې نور غړو سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو. اوس نه لږه شیبه وړاندې دغه غونډه چې کومه وه هغه سر ته ورسېدله او د خیبر ایجنسۍ نه چې کوم منتخب د پارلمان غړی دی شاجی ګل افریدي، د هغوی وینا تر مخه چې ملاقات کې وزیر اعظم ته چې کوم سفارشات وړاندې کړی شوي دي په هغې باندې تفصیلي خبرې وشولې. دا ملاقات چې کومو تیر څو ګنټو نه جاري وو هغې وینا تر مخه او په هر یو نقطه باندې چې کوم دی موږ سره خبرې وکړلې، خو ځینې داسې نقطې وې چې موږ اختلافات په یو نقطه باندې زموږ لکه حکومت سره نشته دی او موږ چې کوم دی چې موږ ته کوم دا سفارشات وښودل نو هغې نه موږ مطمئن هم یو، خو موږ بیا هم دغه دپاره چې د فاټا اولس ته نور هم اسانتیاوې چې کوم دي هغه ورکړلی شي، نو موږ ځینې تجاویز ورکړي دي او هغه تجاویز چې کوم دي هغه به په لیکلي فارم کې چې کوم دی هغه به موږ د کمیټې له ورکو او بیا به دغه تجاویز چې کوم موږ نور ورکو دا به بیا دغه کمیټې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږي او د هغه نه علاوه آرټیکل 240 کې چې کوم ترمیم خبره ده نو هغه به هم قومي اسمبلی ته راوړل کیږي او په هغه باندې به په قومي اسمبلی کې بحث کیږي چې آرټیکل 240 کې د ترمیم وکړل شي چې فاټا کې کوم دی چې کوم بدلون غواړي چې هغه وکړل شي. د شاجی ګل په وینا چې کوم اف سی آر قانون خبره ده د هغه د خاتمې خبره وشوله چې مطلب دغه مینه د دې په مکمله توګه خاتمه پکار ده، ځکه چې دغه قانون د وجه نه قبایل چې کوم دي هغه ډیر متاثر کیږي لګیا دي او کمیټې چې کوم سفارشات تیار کړي دي نو پاغه کې هم دا خبره ده چې دغه قانون په مکمله توګه خاتمه غوښتنه کړي ده چې دغه قانون د دې سیمه ختم کړي شي او د پاکستان چې کوم عدالتونه دي دا نظام چې کوم دي دا د قبایلی سیمه پورې وغځول شي. دغه شان نور د دې په وینا چې مختلف کم پوینټونه دي نو په هغه باندې زمونږ خبرې وشولې. خو شاجي ګل دا ونه ویل چې هغه کومې نقطې دي چې په هغه باندې مطلب دی ویل چې لکه موږ سره په هغه کې خبرې اترې کول غواړو. خو چې بیا زمونږ د قومي اسمبلۍ کم غړی دی او د مسلم لیگ نون چې کوم دی د باجوړي جنسین شهاب الدین هغه سره هم زمونږ خبرې وشولې. نو د هغه وینا تر مخه چې دا نقطې چې کومې دي موږ مخکې هم په دې باندې خبرې کړې دي هغه کې لږ عدالتي خبره دی کوله چې دغه سیستم چې کوم دی ځکه چې وزارت قانون دی ته سمې را لګلې و چې تاسو په کم کم شي کې بدلون چې کوم دی د قانون په حواله سره لږ خبرې اترې. نو دا یې موږ نه غوښتلې وي خو ولې هغه دونه غټه خبره نه په هغه باندې لګیا یو موږ کار مار روان کړی دی. خو باقي نور چې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو خبره شوله یا اف سی آر خبره شوه نو په هغه باندې خبرې اترې شوې دي او امکان دی چې وزیر اعظم چې کوم دی لکه په دې باندې خبرې اترې وروسته راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه وزیر اعظم دا اعلان هم کړي دا اصلاحات.
سمه ده، ډیره مننه احمد الله د معلوماتو راکولو. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو د خبریال احمد الله نه اوریدل چې د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو استازو نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې له مشر سره لیدلې دي او د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې ورسره وکړې. او اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته، د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په پنځمه ورځ هم تړلې ده چې له بجې د یادې دروازې سره نږدې په انګورو خټکو او نورو خوراکي شیانو بار په سلګونه ټرکونه له پنځو ورځو راهیسې ولاړ دي او خوراکي شیان پکې خراب شوي دي. په چمن کې سرحدي ځواکونو وړ مرض په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پاتې ورسېدلې. د نور تفصیل لپاره د ایوب ترین دا رپورت اورو.
د پولی د بندش له امله د افغانستان و غاړې ته پانګورو او خټکی بار په سلګونو لاریانې د تیر پنځو ورځو راهیسې ولاړې دي. د تجارت په وینا چې دا خټکی او انګور اوس د خوراک قابلیت نه دی پاتې شوی. د غډول په چمن کې د پاکستان په لور هم په سلګونو لاریانې او کنټینران په اوږدو کتارونو کې ولاړ دي. په دوی کې زیاتره لاریانې او کنټینران د افغان ترانزیت ټریډ او په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره په خوراکي توکو او نورو شیانو بار دي. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت اتحادیې مشر انجینیر داود اڅکزی و مشال ریډیو ته وویل چې د پولې د بندش له امله د پاکستان او افغانستان و تجارت ته لوی زیان اوښتی دی. بیا په خاصه توګه د چمن هغه تجار چې په ویش منډي کې دوکانونه او مارکیټونه دي هغه هم د تیرو پنځو ورځو راهیسې بند پاتې دي. ښاغلی اڅکزی د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د پولې د خلاصولو لپاره د سمدلاسه ګامونه پورته کړي چې دغه ډول تجار او عادي وګړي د نورو ستونزو څخه خوندي پاتې شي. د دوی ورده چې د چمن او سپین بول د ترمنز پر دغه پول هر ورځ د لس خطر پنځل زر پوری خلک تا ګراته کوي. په دوی کې زیاتره د چمن تجار دي چې په بیش منډي کې دکانونه او مارکیټونه دي. دغه ډول د افغانستان د کندهار، هلمند او نور برخو څخه هم په سلګونو خلک و پاکستان ته راوړي. په دوی کې لوی کچه داغه ناروغان وي چې په کوټه او کراچي کې و علاج ته اړتیا لري. په چمن کې د ګاونډي هیوادو ترمنځ پوله دغه وروسته وتړل سوه کله چې د پنځشنبه په ورځ و پاکستان ته څیرمه د افغانستان په سپین بول د کولسوالۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال د ورځې په اړه یو لاریون راوتلی و. د لاریون ځینو برخوالو و بیش منډي ته نږدې پر باب دوستي یا لویه دروازه د ډبرو وارونه وکړل چې ماتې کړې او د پاکستان کامی بیرغ ته د راکښته کولو وروسته اور ورکړی چې له امله پر پوله د دواړو هیوادو ترمنځ تاوتریخوالی زیات سو او پاکستان د احتجاج په توګه پوله د خپلې خوا وتړله. د پولې د خلاصولو لپاره د شنبه په ورځ په چمن کې د باب دوستي پر دروازه د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو یو غونډه وسوه. خو د دوو ساعتو وروسته دغه غونډه به څه نتیجې و پای ته ورسېده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ ور پای کین زما پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. مشال لیډیو تاسو سره اوس په خبرو کې د ماسپخین 3:30 بجې شوې دي. د مجید بابر نبلن خبرونه وورو.
نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټي د ځانمرګي بریټ خلاف کار باندې اس باندې دا چې پکې یې د یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی. د پاکستان له بیلابیل خارونو څخه وکیلانو او قانون پوهانو په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون کړی او د کوټي په بریټ کې له وجل شو وکیلانو سره یې د یووالي څرګندونه کړې. د وکیلانو په لاسونو کې لوحې یا بینر نیولې وي او په اردو ژبه یې نارې وهلې چې وکیلان ژوندي دي. نن د قبایلی سیمو پارلماني غړو قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټه د مشر سرتاجدي سره ملاقات کړي. په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل مشال لیډیو ته ویلي چې په دغه ملاقات کې دوی هیڅ اختلافي خبرې نه دي کړي او د وزیر اعظم د سلاکار لخوا د قبایلی سیمو د آئینی اصلاحاتو په اړه باندې د تجاویز سره متفق دي. د سند صوبایي حکومت وایي چې د مذهبي مدرسو د رجستریشن قانوني بل 2018 په نوم مسوده صوبایي کابینې منظوره کړې. د دې قانون له مخه ټولې دینی مدرسې رجستر کولی شي او دغه مدرسو سره د کېدونکو مالي مرستو لپاره به تګلاره جوړول کیږي. نن په اسلام آباد کې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړ کړل شوي قومي تګلارې د جاج اخیستو په موخه یوه اعلی اساسي غونډه کیږي. د مشال ریډیو خبریاله د وزیر اعظم هاوس د بیان په حواله وایي چې په دې غونډه کې به تر دې دمه د شوي عمل درآمد جاج اخیستل کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 مورز هم د هر ډول تګ راتګ لپاره بند ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي همکارۍ سازمان له سیکرټری جنرال ډاکټر ایاد امین مدني ترمنځ پرون په کابل کې ملاقات شوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم ترسره کړی دی.
لن خبرنم د مجید بابر نواری د لوریدونکو سبا په اسلام آباد کې د سرال زهیر نوارو چې پاکستان زن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دی.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشر کړ رسپانو خپل اداریو کې وای فټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورت وزیر اعظم ته لیږلې دی چې پکې تجویز ورکړې شوې چې راتلونکو 15 کالو کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د ادارې په وینا چې دا تجویز له ټولو غوره او ښه تجویز دی ځکه چې قبایلی ولس د خیبر پښتونخوا صوبې د انتظام نه خبر دي او د دې تجربه هم لري. خو له فټا اصلاحاتو لومړی د قبایلی ولس رائے او اعتماد ترلاسه کول ډیر ضروری دي چې هغوی په صوبه کې د زمکېدو لپاره په کومو بدلونونو رضا دي. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو د کمیټې دا تجویز هم ډیر ښه دی چې راتلونکي کال د فټا کې بلدیاتي انتخابات وکړي شي. نو که دغلته بلدیاتي انتخابات وکړي شي نو د اصلاحاتو لپاره به لار نوره هم هواره شي. نو باید چې حکومت او ټول متعلقه چارواکي دې لړکی سنجیده او په احتیاط سره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې چې په پاکستان کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښو کې د زیاتوالي لقبل مور او پلار ډیر له پریشانیو سره مخ دي او هم په دې وجه د خالی په ورس په کراچي کې پمفلیټ ویشل شوی چې پکې مور او پلار ته خبرداري ورکړې شوی وو چې خپل بچی دی پارکونو او نور د سیل ځایونو ته نه پریږدي. همدارنګ په پنجاب کې هم حکومت ته د ماشومانو د تختولو په حواله اتاتیا شکایتونه ترلاسه شوي. اداري وړاندې لیکي دی لړکی پنجاب سند او خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ماشومانو د تختولو د پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او د پولیسو په وینا چې یو شمیر تختول شوي ماشومان یې بازیاب کړي. د ادارې په وینا که څه هم یاد صوبو د ماشومانو د بازیابۍ یا د دې پیښو د مخنیوي لپاره کوششونه کړي دي خو د ماشومانو د اغوا کېدو په حواله چې په مور او پلار کې کومه یره ترخه پیدا شوي نو باید چې د دې تدارک وکړي شي او د ماشومانو د غیبېدو مسله یو حساسه مسله ده. د دې په مکمل توګه مخنیوي پکار دی ځکه چې د مسلې حل دا نه دی چې ماشومان یې راخوشي کړل. د مسلې حل دا دی چې د ماشومانو اغوا کېدل ودرول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډان رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان په حکومت د ترهګرۍ پیښو په وړاندې د جدي مبارزې د پرمخ نه وړلو لپاره نیوکه کیږي، د هیواد وګړي هم په دغه لړ کې خپلې سیموارې په سمه توګه نه پوره کوي. بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا له پاکستان افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو په وصیت لیکنه خپره کړې چې وایي اغیتا باید بیړنۍ مرستې ورسول شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي د هارون بچانا اورو.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي کله وی خو کله نه کله داسې بریښي چې د پاکستان ریاست په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د لمنځه وړلو په کار کې جدي نه دی، نو له بلې خوا پاکستاني وګړي هم دغه موضوع ته هغه رنګ چې لازمه ده پام نه کوي. د پاکستان حکومت د پیښور پر یوه ښوونځي د 2014 کال د دسمبر میاشت له وسلوال برید وروسته د هغه هیواد خلکو ته د ټلیفون یوه شمیره ورکړه چې هغوی وکولی شي د ترهګرۍ په تړاو کوم مشکوک کس یا کار په اړه حکومت ته اطلاع ورکړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې یا نکټا د تیر زیارت ورځې په غونډه کې دا خبره معلومه شوه چې د تیر جولای میاشت په لومړیو 20 ورځو کې پر دغه 1115 شمیره له شویو 8315 ټلیفونونو څخه یوازې 1 جدي او له ترهګرۍ سره پر تړلو موضوعات ول او نور ټول جالي ول. لیکنه وایي دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. نکټا 15 کسان چې هر یو یې تر 500 زیات ټلیفونونه د ادارې ته کړي ول او پیژندل، او د پاکستان له مخابراتي ادارې سره د غستونزې له شریکولو وروسته د هغوی سیم کارتونه وروتړل. لیکنه زیاتوي پر دې سربیره چې خلک خاید حکومت د تنګولو په غرض یا د شمیرې ته زنګونه ووهي، قانون عملي کوونکي ادارې هر یوې ټلیفوني اړیکې ته باید بیدار واوسي او داسې وانګیري چې د ترهګرۍ د کومې پیښې په اړه دوی ته څوک خبر ورکول غواړي. بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل زرګونه افغان کډوال چې 13 میاشت له پاکستان خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې د مهاجرت نړیوال تنظیم IOM په حواله ویل شوي له پاکستان افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر په ناڅاپي ډول زیات شوی چې د همدې تنظیم په خبره په تیرو 4 اونیو کې شاوخوا 6000 غیر راجستر افغان کډوال افغانستان ته بیرته تللي دي. د دې لپاره چې دا کډوال په پاکستان کې راجستر نه ول، افغانستان ته په ورتګ دوی ته د راجستر شو واغو په څیر مرستې نه ورکول کیږي. له دې بیرته ستنیدونکو کډوالو څخه اکثر وي ننګرهار ولایت ته مخه کړې. د ناروې د کډوالو چارو شورا وایي دا کډوال په ډیر بد وضعیت کې دي. په اعلامیه کې د افغانستان په حکومت کې د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو کډوالو چارو ریاست د شمیرو حواله ورکړل شوې چې ښایي د رواني اګست میاشت له 8 تر 14 نیټې پورې هر ورځ په اوسط ډول 2600 غیر راجستر کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د همدې شمیرو تر مخه د بیرته ستنو شو افغان کډوالو له 2/3 برخې ماشومان دي. د ناروې د کډوالو چارو شورا اندېښنه ښودلې چې که بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو ته اړینې مرستې ونه رسول شي، ښایي هغوی ته په افغانستان کې ژوند کول لا هم ستونزمن شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
په عموماً د ایجنسۍ کې د 1000 کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د قبایلي سیمو سیکرټریټ د هغوی سکولونه 4 کاله وړاندې بند کړل، او له هغه وروسته دغه استادانو په عدالت کې قانوني مقدمه هم وکړه او د بحالۍ حکم هم عدالت جاری کړ، خو عدالت دغه فیصله فاټا سیکرټریټ نه مني. دوی یو وار بیا د عدالتي فیصلې د سپکاوي پرسه د یو بل مقدمه په پیښور های کورټ کې کړې ده. استادان وایي چې باید حکومت دې ورته د مسلې حل کړي. تفصیل د شانواز ترګزینا ورو.
په محمد جنسای کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې هغوی د خپل سکولونو د بیا بحالې لپاره عدالتي مقدمه ګټلې ده، ولې د عدالت دغه فیصله د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څنګه نه مني. په کال 2012 کې د حکومت لخوا په محموندو کې 100 کمیونټي سکولونه بند کړل شوي، ولې 80 سکولونه بیا بحال شوي. د 140 سکولونو استادانو د خپل بحالۍ لپاره په عدالت کې انصاف وغوښت چې د روان کال د جون په 15 نیټه عدالت دغه استادانو په حق کې فیصله وکړه.
خان خبرې کوم مخکومن جنسای نه په کې تر 15 کال مرته هغه نه بندي ملای، اگر مو شمانو ټایم هم ټول ځای سم یو طرف ته وایي دا دا وکړي چې موږ ټول ملک تعلیم ملای چې عام کوو ملای چې هر مخکوم په لاس کې مو قلم او پین ګور، یو طرف ته ملای چې موږ سردارونه مونږ کې ملای استادانو او مخکومن جوړو دي طرف نه متاثر کیږي.
خایسته زر نومې یو استاد چې په بایزو کې ډیوټي کوله وای چې هغوی د یادې نوکری له وجې د سرکاري نوکری نه هم پاتې شو، ولې حکومت ورله دغه کچا یا غیر سرکاري نوکری هم ختم کړي.
های کورٹ موږ له فیصله باقی ده راتره موږ کړه آرډر شته موږ چې کله ډایریکټریټ ته لاړو نو موږ ته ټال مټول کوي کله سوې کله سوې نو جز موږ ډیره دې ته ګیله ده او موږ مشومان او موږ چې کوم موږ یو کوټوانان بیروزګار او مسلې موږ ته ډیره پیدا شي ویلي.
دغه استادانو په وینا په هر سکول کې دوه استادان او یو خدمتګار وو. هر سکول کې د ماشومان شمیر له اویونه زیاتو خو د حکومت د فیصلې د نه منلو لوجه دغه ماشومان زیاتره بی تعلیمه او استادان او خدمتګار بی روزګار دي. او بل خو بیا دغه استادانو د فټا سیکریټریټ په ضد په پیښور های کورټ کې د توهین عدالت مقدمه هم کړې ده. فیاض خان زیاتوی
او موږ د تاریخ راغله 29 سپتمبر موږ دا نه غواړو چې موږ د مشرانو د عدالت کې ملت توهین وکړي موږ دا غواړو چې راځه 29 سپتمبر له مخکې مخکې ملت دي زموږ اپوینټمنټ وکړي.
بل خو د قبایلی سیمو تعلیمي څنګه دغه استادانو ته وای چې هغوی به د های کورټ د فیصلې په ضد د پاکستان په سپریم کورټ کې اپیل کوي چې ګینه دغه استادانو د بیا بحالې فیصلې دي ختم کړي. خو استادان وای چې حکومت یو خواته تعلیمي ایمرجنسي د لاندې تعلیم عام کول غواړي ولی بل خو د هغوی د بیا بحالې په ضد هم دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د شانواز ترغزی رپورټ تاسو اوریدو. په برازیل کې د ری اولمپکس لوبي بیګا د رنگارنګ تقریباتو وروسته پاتې ورسېدلې. د ریو په مقابلو کې امریکا تر ټولو زیاتې د سرو سرو تمغې وکټلې. د دې وروسته بیا برتانیا په دویم نمبر او چین په دریم نمبر راغلی ده. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې د مرسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د برازیل په ماراکانا سټیډیم کې د ریو اولمپکس لوبي بیګا د خوندورو تقریباتو وروسته پاتې ورسېده. د اگست په 28مه د ریو اولمپکس اختتامي پروګرام د کتلو لپاره شاوخوا 50,000 کسان راغلي وو. په دغه موخه لوبغاړو پریډ وړاندې کړ او په 2020 کال کې د راتلونکو اولمپکس ته قربتوب لپاره جاپان ته د یادو لوبو بیرغ ورکړل شو. د ټوکیو گورنر د اولمپکس د مشرنا بیرغ ترلاسه کړ. د ریو په مقابلو کې امریکا تر ټولو زیاتې د سرو زرو تمغې ګټلې. په دې برخه کې بیا بریتانیا په دویم نمبر او چین په دریم نمبر راغی. د رپورټونو تر مخه په ریو اولمپکس کې ډېرې یادګارې موقع هم مخې ته راغلي دي چې پکې د 500 سرو زرو او یو د اوسپنې مډال اغوستونکي د 1.5 کلن امریکایي لامبوسن مایکل فلپس واپسي شامل ده. په لږه فاصله کې د تیزې منډې په مقابله کې له جمایکا سره تعلق لرونکي د نړۍ تر ټولو تکړه تیزه منډه وهونکي لوبغاړي یوسین بولټ خپل پوزیشن برقرار ساتلو سره د سرو زرو نورې درې تمغې ترلاسه کړې. دغسې د منډې په مقابله کې د جنوبي افریقا 26 کلن لوبغاړي ویدوان نیکریک د 1400 میټرو د فاصلې لپاره د منډې وهلو سره د مایکل جانسن ریکارډ مات کړ. د کوسوو سره تعلق لرونکي مجلندا کلمندي په اولمپکس کې د خپل هیواد لپاره تاریخي ریکارډ جوړولو سره د ښځو د جوړو په مقابله کې د 1400 میډال وګټو او د بالکن هیوادونو لومړی اولمپکس انعام وړونکې ښځینه لوبغاړي جوړه شوه. دغسې د تایک ونډو په مقابلو کې د ایران کیمیا علی زاده د میډال ګټلو سره د ایران لومړی ښځینه اولمپکس انعام وړونکې جوړه شوه. په دې لوبو کې بیا د جرمنی او برازیل ترمنځ د فوټبال لوبه هم ډیره دلچسپه وه چې پکې برازیل جرمنی ته ماتې ورکولو سره د سړو د فوټبال په اولمپکس مقابلو کې په لومړي ځل بریا ترلاسه کړه او د سرو زرو میډال یې وړو. د ریو په اولمپکس مقابلو کې یوه ناخوشګواره پیښه هغه مهال رامخې ته شوه چې د مصر سره تعلق لرونکي اسلام الشهابي د جوړو مقابلې پر مهال له خپل اسرائیلي سیال سره د لاس میلاوولو نه انکار وکړ. د دې ترڅنګ په ریو مقابلو کې یوه بله تر ټولو بده خبره هغه وه چې د امریکا لامبوسن راین لوچ ویل ډاکوانو ترې سامان اغوستی دی. که څه هم په ریو مقابلو کې کومه لویه بده پیښه ونه شوه خو بیا هم د حفاظت په اړه اندېښنې موجودې وې. دا سوریدل چې په برازیل کې د ریو اولمپکس لوبي بیګا پای ته ورسېدلې. دا چې د امن خورولو نفرتونو ختمولو لپاره لوبي سر رول لري. په دې موضوع په زمونږ د همکار بشیر ګواخ د سولې په لور خپرونه کې باز شوې دی. راځي چې ورته غوږ شو.
د سولې پر لور
په پښتنو سیمو کې په دې وروستیو کې اکثره سیالۍ د امن خورولو تر عنوان لاندې کیږي. نو آیا لوبې د سولې لپاره د خلکو په هڅولو کې مرسته کولی شي؟ دا د نن ورځې د سولې پر لور خپرونې موضوع ده. زه بشیر ګواخم هرکلی مو کوم.
زلے دلا د کرکٹ میں لے لو ڈلا لو بے دلا لو بے دلا د کرکٹ میں لے لو ڈلا لو بے دلا لو بے دلا پنڑے و زلے دلا پنڑے و زلے دلا پنڑے و زلے
د افغانستان کرکټ لوبډله د خلکو د رایو ځای کولو او جګړه ځپلو ته د هیلو ورکولو تر ټولو تازه مثال بلل کیږي. د افغانستان د اوسنی رسمي ملي کرکټ لوبډلې بنیاد په 1995 کال کې ایښودل شوی و. تر 2001 کال پورې اکثرو افغان لوبغاړو د کډوالۍ په ژوند کې په پېښور کې لوبې کولې. په تیرو 11 کلونو کې افغان کرکټ لوبډلې دا ویسټ انډیز او بنگلاديش په شمول غنو خو لوبډلو ته ماتي ورکړي. همداراز په کور دننه په زورګونو لوبغاړي په کرکټ کولو بوختي او غن لوبغالي یا میدانونه هم جوړ شوی دي.
لوبد کرکٹ تک زوانان وے گٹی گٹی لوبد کرکٹ تک زوانان وے گٹی لوبد کرکٹ تک زوانان وے گٹی
ابا نان وے گٹی ابا نان وے گٹی ابا نان وے گٹی ابا نان وے گٹی
داس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی
آپا نان بے گٹی آپا نان بے گٹی آپا
کله هم چې افغان ملی لوبډله سیالي لري نو په زرګونو افغانانې کتو ته ورځي او کله چې لوبډله بریالی هیواد ته ستنه شي نو له بیلابیلو سیمو څخه په زرګونو خلک هوایی میدان ته هرکلی ته وځي. د افغان کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی او اوسنی مرستیال روزونکی رئیس احمدزی د سولې پر لور خبرونې ته وایي چې کرکټ د افغانستان لپاره یوازې یوه لوبه نه بلکې د جګړه ځپلو خلکو ترمنځ د مینې زیاتولو یوه وسیله او نړیوالو ته دا ښودل دي چې افغانان له ټوپک څخه ستړي دي او سوله یې پیغام دی.
لوبې د داسې یو زمینه برابري د ځوانانو لپاره چې دوی سره مصروف وي، د دوی هغه صحت لپاره دا ډېره فایده ورکوي او بیا په نړیواله سطح باندې دا قومونه سره یو ځای کوي. که تاسې دغه د کرکټ مثال که زه درکړم، نو تاسې به کتلي چې په شروع کې چې په افغانستان کې څوک کرکټ سره دومره خلکو بلدتیا نه لرله، نو هماغه د کرکټ لوبغاړي چې سره یو ځای شول د مختلفو ولایتونو سره راغله، هغوی سره وپېژندل، د هغوی فامیلونو سره وپېژندل، د هغوی نورو دوستانو یاران دوستانو سره وپېژندل، یعنی یو لس دولس کسانو نه خبره زرهاو کسانو ته لاړه او بیا چې په نړیواله سطح باندې چې افغانستان دغه لوبې ترسره کړلې او دغه نن په د کرکټ په نړۍ کې چې د افغانستان کوم مقام ده، نو اوس دوی ټول افغانستان سره یو ځای که په هر ځای کې د افغانستان لوبې که هر یو قوم سره که هر یو زبان سره څوک تعلق لري ټول دغه کرکټ ګوري، د کرکټ د لوبغاړو نه خبرېږي، یو بل سره خوشحالي ورسره لمانځي، کله چې هم وګټل شي په مزار کې هم خوشحالي لمانځل کېږي، په هرات کې هم لمانځل کېږي، په ننګرهار کې، په خوست کې، په کندهار کې او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه خوشحالي لمانځل کېږي. نو همدغه د سولې په راوستو کې، د یووالي په راوستو کې ګومان کوم چې ورزش ډېر یو مهم رول لري. او لن مثال دغه کرکټ د اوس او د ما په یاد چې تاسو یقین وکړئ چې کله د موږ پاکستان سره میچ او هغه میچ په ژوندۍ بڼه باندې خپرېده په داخل د افغانستان کې، او بیا زه چې په خپله په شارجه کې زه ورته ناست وم هلته، نو ډېر خلک ما ولیدل، د افغانستان مختلف قومونه ما ولیدل چې په ډېر یو وړوکي ځای کې سره ناست وو او د میچ ننداره مو کوله. نو چې ورغلو هلته م کتل، نو هیچا هم بل خبر نه کوله، هر یو د افغانستان زنده آباد او د لوغاوړو د تشویق لپاره دوی چغې وهلې، د افغانستان زنده آباد نارې وهلې، او د افغانستان د بریاو لپاره دوی دعا کوله. نو ما هلته هم فکر وکړو یعنی که ورزش ته د افغانستان دولت ورته پاملرنه وکړي، یعنی دا ډیر څه کولی شي چې په نورو کارونو کې په ډیر غټو پیسو باندې هم نشي ترسره کېدلی.
احمد، زه په افغانستان کې په ډیرو ځایونو کې اوس کرکټ لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه په مختلفو ځایونو کې لمانځل کېږي چې څوک لوبې وګټي، نو دا د ځوانانو دپاره د جګړو نه د راګرځولو دپاره د بدو کارونو نه د راګرځولو د نشو نه راګرځولو لپاره څومره ضروري؟
یعنی په یو لحاظ باندې که وګوري مونږ باندې هم دغه د وزګارتیا وخت تیر شوی ده چې مونږ به کار نه کوو، نو چې کار به نه کوو نو مختلف ذهنونه به غلطو کارو خواته اوښتل، سوچ ځکه چې کار به نه وو، نو چې کله یو سړی وزګار شي بیا مختلف سوچونه دسي. نو دغه کرکټ او ورسره په څنګ کې نورې لوبې چې الحمدلله په دغه اخرو کې چې په افغانستان کې څومره پرمختګ وکړو، هغه د فوټبال او هغه د کرکټ او هغه د بوکسینګ او هغه د پهلواني او هغه د سکوهنې په کې وو، نو د افغانستان خلک ښه خبره ده چې د افغانستان خلک اوس د ورزش په اهمیت باندې پوه شو. ګومان کوم دغه جنګونو تر ډېره حده پورې د مونږ دغه مشران چې دي دغه چې کارو څخه لري ساتلي وو او د ورزش په اهمیت باندې چې دوی نه پوهېدل، همدغه د جنګونو وجه وه، غربت وجه وه چې په داخل د افغانستان کې وه، خلک بېکور وو، په نورو هېوادونو کې اوسېدل. نو دغه ټول مصیبتونه چې وو هغه ټول د جنګ له وجه نه وو.
د سولې پر لور
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په دې روسي کې په قبلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبي خلک د جنگونو په محل ژوند کولو ته هڅوي.
هم د صحت لپاره هم د خشر او د امن دروستو د ټول نه یو خلې ځای هغه لوبه ده. چې په لوکا کې امن وي او په لوکا کې لوبه کیږي نو خامخا هغه لوکي خلک هم ته اطمینان وي او په هغه کې به امن او درورولي لکه رجین جو دغه شهر چې په دې سره ورولي ډېر ښه جوړیږي. هغه ته په هر جن کې وکړي نه چې صرف په دې بال هغه ته فوټبال وکړي هغه کرکټ وکړي، نو په هغه کې چې څومره لکه ملګري سره ملو شي مخالف ټیمونه سره ملو شي دا غیر فرنشپ شروع شي نو هغه ته ډېر وخت وخت تیر بیا هغه ورولي او هغه سره کوي، نو دا نه کړ امن د ټول نه هغه سره ذریعہ لوبارو.
د جګړو په مخ بيولو لپاره وسلواله ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي هم دغه وجه ده چې په قبلي سیمو کې د سیالۍ کول ډېر ضروری دي.
ته په یو شي کې مشغول وي نو خامخا ستاسو نه غلط کورونا پاتې کېږي نه نشو ته مشغوله بری پاتې کېږي او لوبه خو داسې شي چې لوبه ته کوي نه څه آلریډي بیزي وي، نو هغه د نورو غلط کورونا هم ته مانی وي او د نشو نه هم مانی وي د فضل ګرځېدو نه هم مانی وي په کوڅو کې او درځل نه یا غلط ګرځېدل.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته دی چې د امن پر راوستلو او مینې خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي. تر ټولو څرګند مثال یې د جنوبي افریقا دی. په جنوبي افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارتاید نظام حاکم و. اپارتاید بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبي افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاقه وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکمو او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. د دوی لپاره تعلیمي او روغتیایي سہولتونه د نش برابر وو او د سیاست کولو اجازه هم نه درلوده. د دې تعصب خلاف تور پوستو وخت په وخت خپل غږ پورته کاوه، خو په 1950 کلو کې د دوی مقاومت ډیر زور واخیست. نلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
And we see one man March for take freedom hand, freedom fighter, he will guide us, love it can unite.
نوموړی د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه وو، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان، ډیرو زیاتو شکنجو او هلو زلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه مهال د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنګونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بېلابېلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقې د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي.
ما د سپین پوستو د زورواکۍ پر ضد مبارزه کړې ده، ما د تور پوستو د تسلط پر ضد مبارزه کړې ده. په خپلو کې په مینه د ټولو انسانانو ژوند کول زما هغه فکر دی چې امید لرم د عملی لیدلو لپاره ژوند وکړم، خو خدایا که ضرورت و زه د دې لپاره مرګ ته هم تیار یم.
د بی بی سی په یو مقاله کې راغلی چې نیلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقې رګبي لوبډله چې له یولسو لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستې و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبېدله. نیلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبه جنوبي افریقا وګټله چې لکه بلې تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هواد لوبډلې تر شا ودرېدل. ډیرو لیکوالانو لیکلي چې د منډیلا دغه کار د جنوبي افریقې د خلکو ترمنځ یووالي لپاره دومره لوی کار وکړ چې په لسګونو تقریرونو، ناستو او غونډو نه وکړي. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې وویل:
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا لبل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د اغیز کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. د هغه مهال هیلې او امید راوړي چې مایوسي خواره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
د سولې پر لور.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
ਸੁਬਾਨ ਦੀ ਸੀ
دشمن کو تا پتہ کی جوڑ کا بخوب کے